دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم. پام وکړئ د سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه د طالبانو نظرونه متفاوت لري. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې په افغانستان کې د خپل وسنۍ تګلارې څخه دفاع وکړه. ښاغلی ټرمپ لیکلی دی، د دې ترڅنګ طالبان آن له افغانستان څخه زموږ د وتلو په اړه هم متفاوت نظرونه لري او هغوی زموږ په پاتې کېدو کې ډالر ګټي. ښاغلی ټرمپ دا ټویټ د امریکا د وال سټریټ ژورنال د یوې مقالې په ځواب کې لیکلی دی. په مقاله کې په افغانستان کې د ولسمشر ټرمپ د بې فکره پریکړو په اړه انتقاد شوی دی. خو ښاغلی ټرمپ ویلي دی چې امریکا 19 کاله په افغانستان کې پاته وه او د جګړې د وکولو پرته هلته د ګټو په فکر جګړه نه ده سوي. وایي اوس هلته د امریکایي ځواکونو شمیر مخ په کمیدو دی. امریکا د امال په افغانستان کې شاوخوا 13,000 سرتیری لري او ویلي دی چې د فروری په میاشت کې د طالبانو سره له تړون وروسته د هغه هیواد څخه د ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده. ولسمشر ټرمپ غواړي چې خپل عسکر بیرته هیواد ته راولي او د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ختم کړي. وسلوالو طالبانو د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالعبدالله ترمنځ سیاسي توافق د پخوانیو ناکامو تجربو تکرار بللی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سویل شاین ویل دي چې افغان لوري باید د ستونزي اصلي حل ته متوجه شي، چې په وینا یې د ستونزي حل د دوهې تړون په عمل کې دوه کړي. طالبان په داسې مال دا څرګندونې کوي چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون ناټو ملګرو ملتونو او پاکستان د ولسمشر غنی او عبدالعبدالله ترمنځ د سیاسي توافقنامې هرکلی کړی دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیر لمخې د کرونا وایرس چې دا مهال د نړۍ په 214 هیوادونو او سیمو کې خپور شوی، په امریکا کې تر بر هر هیواد زیات کسان مړه کړي دي. تر اوسه په نړۍ کې 3.8 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي دي او د مړو شمیر 3,09,000 ته لوړ شوی دي. د امریکا د ان بی سی نیوز شبکه وایي چې د کرونا وایرس تر دې دمه په ټولې امریکا کې تر 90,000 زیات خلک مړه کړي دي او 1.5 میلیونه نور کسان په دې وایرس اخته شوي دي. دا کرونا وایرس په لومړي ځل د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین د وان په ښار کې خپور شوی. دا مهال دغه وایرس په نړۍ کې څه باندې 3,09,000 کسان مړه کړي دي او شاوخوا 4.8 میلیونه نور په دې اخته دي. د امریکا د کانګرس غړي وایي چې ولس نورو مالی مرستو ته ضرورت لري. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په امریکا کې ورو ورو کارونه بیرته شروع کیږي، خو دلته غټه مسله دا ده چې د ملک اقتصاد باید بیرته ښه شي، ځکه چې د کرونا د وایرس خپرېدو له وجې ورته سخت تاوان رسېدلی دی. د 3 ټریلیون امریکایي ډالرو اقتصادي مرستو یوه لایحه د استازو په مجلس کې منظوره شوې، خو اوس پرې د سنا په مجلس کې بحث روان دی. مګر ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي په دې باب بل نظرونه لري. د استازو د مجلس مشر نانسي پلوسی وایي، اول موږ غواړو چې اقتصادي چارې پیل شي، خلک باید ماینه شي. دویمه دا چې موږ به د ایالتي او سیمه ییزو ادارو سره مرستې وکړو چې د خپلو اتلانو درناوی پرې وکړي. او درېمه دا چې امریکا د ولس جیبونو ته څه پیسې لاړې شي. خو د جمهوري غوښتونکو یو مهم غړی لینزي ګراهم وایي چې په نوې لایحې کې ډېرې داسې غوښتنې شته دی چې د کرونا د وایرس سره ارتباط نه لري. د امریکا د استازو په مجلس کې اکثریت د ډیموکراټانو دی، مګر د سنا په مجلس کې اکثریت د جمهوري غوښتونکو دی. د اقتصادي مرستو په دغې نوې لایحې کې دا غوښتل شوي چې شاګردانو قرضدې معاف کړی شي او د دهقانانو د کورونو د خاوندانو سره دې هم یا وی چې په کرای کورونو کې ژوند کې مرستې وشي. په دغې نوې لایحې کې دا هم غوښتل شوي چې د هغو غیر قانوني مهاجر سره د مالي مرستې وشي چې په امریکا کې کار کړی وي او مالیه یې ورکړې وي.
د پاکستان چارواکو ویل دي چې د بلوچستان په صوبه کې د سړک د غاړې د یو بم په چاودنه کې 6 سرتیري وژل شوي دي او 4 نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه د بلوچستان ایالت د بولان په غرنۍ سیمه کې د دوشنبه په شپه ناوخته شوې ده. د بولان ولسوالۍ ډپټي کمشنر مراد کاسی ویلي، 4 تنه د ملیشیا ځواکونه وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه یوې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په دغه سیمه کې له تېرې یوې لسیزې راسې بلوڅ بیتل غوښتونکي وسلواله مبارزه پیل کړې ده. د یمن حکومت چې سعودي عربستان ملاتړ کوي، په اوسي اغیانو تور لګولی چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د کرونا وایرس د خپرېدو په هکله معلومات پټ کړي دي. بل پلو ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې دي چې یمن شاید د کرونا وایرس له وجې د خوراکي موادو د سخت کمښت سره مخ سي، چې دا به د هیواد لپاره یو ستره غمیزه وي. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې دوه نجونی هغه وخت وژل شوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د هغوی یو ویډیو خپره شوه. د پاکستان د ډان ورځپاڼې ویل دي چې د موبایل ټلیفون په واسطه اخیستل شوي دغه ویډیو تیر کال ریکارډ شوي، خو تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده. په امریکا کې میشته د بشري حقونو یو فعالې ګلاله اسماعیل په دې اړه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې ویل.
پیدا هم دی داسې کیس دی، دې کیس نه به پته لګیږي چې آیا پاکستان حکومت کوم انټیګریشن د پارټا او د خبر پښتونخوا یو بل سره مرجر وکړ، نو آیا دا مرجر به واقعي د خلکو د حق د باره استعمالیږي، خلکو ته به د هغوی د حق تحفظ ملاویږي یعنی ملاویږي؟ نو دا اوس د پاکستان ریاست د پاره یو ټیسټ کیس دی چې دا به ښځو ته انصاف ورکړلی شي او یا وربنه کړلی شي.
یو پولیس منصبدار چې دغه پیښه سیړي د امریکا ژغ ډیور ریډیو ته د نوم د نه ذکر کولو په شرط ویلي چې د دې پیښې په اړوند څلور پنځه کسان نیول شوي دي چې پکې د انجونو پلار، تره او د تره زامن او همداشان ویډیو جوړونکي شخص هم شامل دي. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
تنړی خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د جمهور رئیس اشرف غنی او عبد الله د سیاسي موافقې په حق له مختلف عکس العملونه سرګن شوې دي. د عبد الله خپل سیاسي ګوند جمعیت ویلي دي چې دوی په دغه موافقې کې نه دي شریک او تر اوسه په خپل پخوانی دریز ولاړ دي. خو د جمهوری ریاست یو پخوانی کاندید او د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي چې د افغانستان پر روان وضعیت کې دغه موافقه ښه اقدام دی، خو په دې شرط چې دواړه اړخونه ور باندې د سولې لپاره ریښتینی ګامونه پورته کړي. حکمت سروش رپورت را کړی دی.
وروسته لاغه چې لمیاشتو جنجالونو وروسته ولسمشر غنی او عبدالله یو سیاسي جوړجاړی ته ورسېدل. د جمعیت ګوند چې په ټاکنو کې د عبدالله مهم لاتړی وو وایي چې دوی په دغه هوکړه کې شریک نه دي. دغه ګوند وایي چې د دوی موخه ماموریت نه بلکې د متمرکز نظام تغیرول دي. خو د حزب اسلامي یو مهم غړی بیا وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د دواړو اړخونو جوړجاړی یو مثبت ګام دی.
هماغه د وحدت ملی حکومت ناکامه تجربه بیا تکراریږي او قدرت سیاسي قدرت یوازې د دوه انتخاباتي ټیمونو ترمنځ ویشل کیږي. دا هیواد د غبناورین او بحران نه نش استلی.
د دغه هوکړه لمخي به عبدالله دراتلونکو 15 کلونو لپاره د مصالحې عالی شورا مشر وي او د سولې اړوند ټول چارې به پر مخ بیایي. خو طالبانو دغه هوکړه د بخوانیو ناکامو تجربو تکرار بللی او وایي چې د افغانستان د ستونزې حل یوازې په قطر کې له امریکایانو سره د دوی د تړون په پلي کولو کې دی.
طالبانو تر اوسه دا نه ده ثابت کړی چې دوی د حق لري چې د مسلې خبره وکړي، ځکه دوی په کوټ شورا کې هر وخت تغییر وړي چې د دې ځل سره دی ورته ویلي کلب د یو چا سره په هغه کې. مهمه دا ده چې د اوسنۍ حکومت وروسته دي قدمونه څه دي. آیا موږ کولای شو چې ملي اجماع په واقعي معنا باندې راولو؟
شغلی نبیل وایي مهمه دا ده چې د افغانستان له اړخه له طالبانو سره د خبرو لپاره یو همغږي او پیاوړی پلاوی ولاړ سي.
د وسنی وضعیت شرایط سره په کتو موږ د دې نه حمایت کوو، اما مشروط حمایت. هغه په دې معنی تنها امضا مهمه نه ده، امضا 15 کاله مخکې شوی. مهمه دا ده چې دوی وروسته د دې څه قدمونه اخلي. آیا دوی د دغو بنبستو د کړکیچو د کمول د پوره او بالاخره په یو واحد غږ سولې خواته ځي او که بیا به څو میاشتې د افغانستان ولس منتظر وي چې دوی په چوکیو سره ناندری وي؟
د ولسی جرګې غړي وایي چې په افغانستان کې د روان بحران د مخنیوي لپاره د ولسمشر غنی او عبدالله هوکړه یو ښه ګام دی، خو په اوسمهاله ډول یو داسې بنسټ کښېښوي چې هر ځل به د ټاکنو بایلونکي هم په واقعي شریکیږي.
اوسنی شرایطو کې بیا هم کله چې دا ستونزه حلیږي موږ پر نیک باور نیسو، خو تر څنګ طالبانو هم دا مسلې ته ښه نظر نه دی کتلی. زه امیدوار یم چې شغلې عبدالله به واقعا سولې ته کار وکړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی او عبدالله د سیاسي هوکړې د هرکلی ترڅنګ وایي ډاکټر عبدالله باید په پوره چټکتیا او لمړیتوب سره پر مخ ولاړ سي او اوسنی حکومت یې باید په مخلصانه ډول ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له ولسمشر غنی او عبدالله سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي جوړجاړی د امریکا لپاره لمړیتوب دی. پمپیو هله شوډلې چې دواړه مشران به سولې لپاره ګډ کار کوي او ویل دي چې د دې ترمن سیاسي اختلافات لا لوړاندي وخت ځای کړي. ناتو هم دغه هوکړه د هرکلی ترڅنګ پر طالبانو ژغ کړي چې د تاوتریخوالي د کمولو، بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه پر خپل ژمنو عمل وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ
آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ملي مصالحې په دې نوې موافقه کې عبدالرشید دوستم ته د جنرالۍ رتبه ورکړل شوې ده. موږ د دوه تنو کارپوهانو صلاح الدین سیدی او زرغون شاه شینواری صاحب سره غږیدلی یو. ډاکټر صاحب، صلاح الدین سیدی دغه متن کې د جنرال عبدالرشید دوستم په برخه کې لیکلي دي چې د مارشالۍ رتبې ته د ارتقا ورکول منل شوی دي. دې کې خلکو په خوا هم اعتراضونه کړي وو او اندېښنې موجودې وې، مګر دا په متن کې راغلي دي. دې برخه کې څه فکر کوئ؟
مارشالۍ جنګي ټایتل دی، نظامي ټایتل دی چې د یوې مهمې فتحې پر بنیاد به شخصیتو ته چې د حربی کمیټې له خوا نه وړاندې کیږي ورته ورکول کیږي مشخص افرادو ته. په سیاسي توافق کې چا ته اعزازي مارشالۍ ورکړل شي دا د تعجب او د تعصب خبر ده. په افغانستان کې زمونږ نظامیان قرباني ورکوي، مهم کسان دي، ژوند یې د لاسه ورکړی دی او د مبارزو نه د میدان نه کامیاب بیرته راغلي دي چې هغه افرادو نه کېدای شي چې مارشال چې جناب دوستم اوسي، اما دلته په لس هاو نور دي چې د ده نه مستحق وجود لري. زه تاثر کوم چې په سیاسي توافق کې معین فرد ته مارشالۍ ورکول کېږي. زما په پوهه باندې دا د نظامي کمیټې کار دی او دا د معین موافقت پر بنیاد باندې کار دی. دا بی عدالت دی د خلکو په ذهن کې
او بخی سیدی صاحب که دا موافقه سیاسی موافقه ده لکه څنګه چې تاسو وایئ چې سیاسی توافق ده، دا خو منی او جنرال عبدالرشید دوستم د ډاکټر صاحب عبدالله سره ولاړو په انتخاباتو کې او دوی انتخابات وګټل دی یو ټیم په حیث باندې، نو که چیرې ډاکټر عبدالله سیاسی توافق کې دا ذکر نکی او د لپاره څو نه غواړي، نو بیا هم فکر نه کوي چې د هغه له نظره د هغه په برخه کې بی عدالتي؟
خبره داسې نه ده. د افغانستان خلک دلته او هغه ته د امتیاز ورکولو منتظر نه دي. د افغانستان خلک ډوډۍ غواړي، د افغانستان خلک سیاسي مسایلو حل غواړي، د افغانستان خلک د چا په مارشالۍ پسې او د چا په رتبه ورکولو اعزازولو باندې چې هغه هم غیر مستحق دي سره منتظر دي. خبره داسې ده چې دغه توافق باید په دغه چوکاټ کې کېدل. دا د جناب عبدالرشید دوستم د ښاغلي اشرف غنی لومړی معاون وو، دا چې ولې د ده نه لاړه دا معین جنا جناب ڈاکٹر اشرف غنی متحد ہو، چونکہ ڈاکٹر اشرف غنی دے عدلی او جنائی مسائل تحقیق دپار اقدام ڈاکٹر صاحب عبداللہ چمکی ہو جاؤ
ولی خیر ډاکټر سره اشرف غنی دا منلی ده.
نړیوال فشار، کورونا مرض، د جنگ مرض، د طالبانو فشار، مرګ او ژوبله، د پاکستان موازی، د ایران موازی، مجبوریتونه، دا ټول دا غیر ستاندرد توافق ته خبره لاره هواره کړه. د منطق خبره نه ده، اما مجبوریتونه دي چې زه ډېر متاسف او متاثر یم.
ډېره مننه. زرغون شاه شینوار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په دې موافقه کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې ورکول یا مقام ورکول منل شوی دی؟
خادم خور پښتو کې یو کې لند کې سره وای وخت نه چا پوښتنه کړې و چې غاړه د کاغذ او ویل چې کوم ځای به سم دی نه کوي. اصلا خلک د جنرال دوستم په مشاله پسې ګرځي، په دې پسې نه ګرځي چې په چې دا د دوه ډلو او دوه شخصیتونو سره خپل منځ کې کړی ده. دا هم د افغانستان د قانون خلاف ده، هم د افغانستان کې د دیموکراتیکو ارزښتونو خلاف، او هم په حقیقت کې په افغانستان کې په هغه تعبد باندې وروستی میخ دی چې دوی تر اوسه پورې د هغې شاته پټ وو چې دیموکراسي ده او قانونیت دی او په ټولنه کې حقوقي مسایل دي. نو دغه پروګرام چې دی د سر نه ټول خراب دی. په دې خرابۍ کې د جنرال دوستم ډرامه هم پکې راغله. دوی غواړي چې د جنرال دوستم په مشالۍ باندې هغه نور غیر قانوني کارونه چې دي هغه پټ کړي.
ډېره مننه زرغون شاه شینواری صاحب، په مخم ښه.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبت پیښو شمیر له 2000 اوخته ده. روغتیا وزارت د خلکو نه غوښتي چې د ضرورت نه پرته دي له کورونا نه نوځي. اکرام شینواری د کابل نه راپور شاکړ.
دا به روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح د دوشنبه په ورځ کابل کې خبري اعلان ته ویل چې په تیرو سلیل ساتونکو کې په ولس ولایتونو کې د کرونا د ویروس سلور سو واته مثبت پیښې حساب شوي چې وسره په افغانستان کې د ټولو مثبت پیښو شمیر وزارت دوا ویل تر رسیدلی دی.
په تیر څلور ساعت په افغانستان کې 8500 سمپلونه په لابراتوار کې شوي چې د دې دمانځ نه څلور سو واته مثبت واقعات تشخیص شوي. درې تنه وفات شوي او درویش نور روغ شوي. په دې سره موږ په افغانستان کې مجموعا تر اوسه 2002 مثبت واقعات ثبت کړي.
د عامې روغتیا وزارت د شمیرونو له مخې د کرونا د وبا د خپرېدو راهیسې په افغانستان کې ټول 103 تنه د کرونا پر ناروغۍ مړه شوي او 800 نور پر دغه ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي دي. په افغانستان کې د کرونا د 2002 پیښو څخه 5002 په شپږو ولایتونو کابل، هرات، کندهار، بلخ، پکتیا او ننګرهار کې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین نن بیا په ښارونو کې اوسېدونکو ته خبرداری ورکړ چې په کورونو کې دي پاتې شي. ښاغلي مجروح ویل چې خلک دي په ښارونو کې د کارنتین اصول مراعت کړي او کنه په افغانستان کې د کرونا د ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي.
زموږ نگرانی خپل پر ځای ده، خطر تر سابق نه زیات دی. که خلک ټولنیز واټن رعایت نه کړي، روغتیا وزارت لارښوونې ته توجه ونه کړي، هیڅوک مسؤل نه ده. هر کورنۍ د تهدید لاندې ده، هر ولایت کې دا تهدید موجود دی.
خو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د کرونا د ویروس سره د مبارزې په اړه د یک شمې د ورځې په خپل راپور کې ویلي چې د دې سره سره چې افغان حکومت د کوچني اختر پورې په ښارونو کې د ورځې لخوا د خلکو پر تګ راتګ د بندیزونو ساتلو پروګرام لري، خو یو شمېر ولایتي ادارو په ولایتونو کې د روژې د میاشتې له امله بندیزونه نرم کړي دي. اوچا د دې کار علت په یو شمېر ولایتونو کې د بندیزونو سره د خلکو مخ په زیاتېدونکي مخالفت ښودلی او ویلي دي چې تېره اونۍ په ننګرهار، لغمان، غزني، پروان، بلخ او غور ولایتونو کې دغه سي اعتراضونه شوي وو. د کورونا ویروس په لومړي ځل د چین د هوبی ولایت د وخان په ښار کې د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې خپور شو چې اوس یې د نړۍ یو سل واتیا هیوادو ته سرایت کړی دی. په امریکا کې د جان هپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د کورونا ویروس د دوشنبې تر سهار پورې په نړۍ کې 315,496 تنه مړه کړي او 4,011,980 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په کندهار کې دوه میاشتنی قرنټین پای ته رسیدلی دی، مګر اوس هم په دغه ولایت کې د کورونا د ویروس خطر موجود دی. په کندهار کې د کورونا تشپک سو زیات پیښې ثبت شوې دي او څو تنه د دې مرض نه مړه شوې دي. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی دی.
په کندهار کې د کورونا پر ضد مبارزه ولایتي کمیټې نن پریکړه وکړه چې د شار کرنټین پای ته رسیدلی او شار به 24 ساعته پرانیستی وي. خو د کورونا پر ضد مبارزه کې پر وقایوي تدابیرو باندې ټینګار کوي او وایي چې د بحران د مخنیوي لپاره دا اساسي کار دی. د کندهار مرستیال والی عبدالحنان مریب امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته په خبرو کې وویل چې لا به هم تفریح ځایونه، هوټلونه او عمومي پارکونه تړلي وي.
فیصله داسې وسوله چې هغه دوکانونه چې هغه روزمره خلک خوراکي مواد یا ضرورتونه ځینې پکې دا به په ځینې شرایطو باندې قرنټین ختمیږي در امرستانی پورې. هغه په دې معنا چې میله ځایونه به مطلق باندې غیر ضروري دوکانونه چې هلته د خلکو ضرورت نه راپکېږي، مثلا که کافي شاپ یا کوالته ځوانان مجلسونه کې هغه به باندې.
په کندهار کې له هغه پیله لا د کرنټین د مدیریت په اړه نیوکه موجود وي او د کورونا د پیښو د کنټرول پر ځای د پیښې د زیاتوالي مسلې ته ګوت نیول کېده. د شار اوسیدونکو وایي چې د یادې سونځې له کبله نه یوازې دا چې د کورونا په پیښو کې کموالی نه دی راغلی، تر څنګ یې خلک له لوړ اقتصادي بحران سره هم مخ شوي دي.
ټول د لوږې راغلي دي، دا خلک چې بې احتیاطي کوي، دا مرض ته مجبوري ده، د مجبوري په کور کې هلته طاقت نه څه کولی. دا بچان مو راته وایي موږ ډوډۍ غواړو، موږ ګوره غواړو، موږ چای غواړو، موږ غوړي غواړو.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې شرایطو ته په کتو به دوی د بیا قرنټین او یا هم په بشپړ توګه د لمنځوړلو پریکړه وروسته کوي. خو د کندهار ښار د بیلابیلو بازارونو پلورونکي د قرنټین د پای ته رسیدو هرکلی کوي او وایي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره یې لوړ اقتصادي زیان لیدلی دی.
د چامورت چې ازاله پراتی هغه خو سره اړو راړو خرڅوي او پرلارې مو چې شان دی حالت بنسوي تقریبا 2 میاشتې مخه مراغوشه د توس پر حالت باندې
دلته د خلکو ستونزې ورځ در بلې ډیریږي دلته نه امنیتي مشته سي بیا امنیتي زیاته سوې ده دلته لوږه پسې زیاته سوې ده دلته مرضونه راته ډیر سوله
په کندهار کې د کورونا ټول ټال 1450 پیشي سبسيبي چې د چارواکو په وینا 14 ناروغانو په کښې خپل ژوند له لاسه ورکړي خو په ټوله کې په کندهار ښار کې د کورونا سره په مبارزه کې د دې ولایت د روغتیا د ادارې پر کړنو باندې نیواکې موجودې دي چې دا نیواکې چارواکي هم مني او داسې تعبیر کیږي چې د یادې ادارې اضاف دې ته زمینه برابره کړې چې ډېری خلک په روغتیایي لارښوونو باندې عمل ونه کړي
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
کالیفورنیا د ایالت مقاماتو اجازه ورکړې ده چې ځینې کارونه ورو په مختلفو پړاوونو کې بیرته شروع شي په کالیفورنیا کې د 10,000 نه زیات خلک د کورونا په ویروس اخته شوي دي او قریب 3,000 ترې نمړه شوي دي د کالیفورنیا خلک اوس په دې نوي واقعیت باندې پوه شوي او ځان د روانو شرایطو سره عیاروي د آشنا تلویزیون راپورټ ګالیا رڼا نورستانی لولي
د کالیفورنیا والی ګیون نیوزم د ګلابو او کتاب پلورنځیو او یو شمیر پارکونو او ګالف کلبونو ته اجازه ورکړی چې بیرته پرانیستل شي خو هر څه به د پخوا په شان عادي نه وي د کاروبارونو لپاره فرمایشونه باید آنلاین یا د ټلیفون له لارې ترسره شي که څه هم سوداګري پوره پرانیستل شوې نه دي خو د خلکو لپاره دا یو ښه خبر و
ما په تیرو 45 کې ټولې پیسې خلاصې کړلې ځکه زنشم کولای خپل ګلونه او پلورم مونږ د ګلانو مخه نشونی ولای تاسو په هیګي زت سوایم مجبور یم چې ګلان قطع کړم
د لاس انجلس د کاروانګرو د بازار د محدودیتونو سره خلاص شوی د کاروباریانو لپاره چې د کار د پیل اجازه ورکړ شوی هیڅ څوک نشي کولای د دې ژیر کړخې څخه تیر شي
هیڅوک نشي کولای محصولاتو ته لاس ور وړاندې کړي مګر دا چې وایخلی مونږ دا په خپل اداره کوو مونږ په ټیم کې یو څوک لرو چې محصولات اداره کوي او زه خپله پیسې اداره کوم هر څوک باید د شپږو بوټو واټن وساتي
دلته خلک ډیر نشته دا یو دلیل دی چې ځینې پلورنځي چې اوس خلاص کیدی شي تړلې پاتې دي
لویه مسئله دا ده چې که حتی دا پلورنځی خلاص هم وي آیا خلک چمتو دي چې د پیرود لپاره راشي او زه فکر کوم منصفه هیئت لا هم په دې باندې کار کوي مونږ نه پوهیږو
د کسینابی آرایشگاه د مارچ په نیمایي کې وتړل شو سره له دې چې هغه کولی شي د دولت مالی مرستې ترلاسه کړي او د خپل دوکان کرایه ورکړي خو کسینیا وایي چې دا کافي به نه وي ورته د هغه کاروبار که د جون په میاشت کې هم خلاص شي د خوندیتوب نور بندیزونه کولی شي د هغې کاروبار ته زیان ورسوي
مونږ په یو وخت کې د 14 مشتریانو ځای ډیزاین کړی دی مګر احتمال لري کله چې مونږ ته د بیا خلاصېدو اجازه ورکړل شي مونږ به دا شمېره نهایي ته راټیټه کړو او دا زموږ په ګټه نه ده مونږ د 15 د پریکیور چوکۍ لرو چې د دوی ترمنځ د 6 فوټو څخه کم واټن دی نو زه یوازې 3 کارولی شم زه مجبور یم د دې سالون کرایه ورکړم چې په دې شکل زه به کرایه پوره ونه شم کړی
دا په داسې حال کې ده چې کله چې وایروس په کالیفورنیا کې خپره شوه د کالیفورنیا والی په خپلو خبرو کې ویلي و چې په ټولنه کې د دې ویروس خپرېدل د نوکانو د یوې سالون څخه پیل شوی په ورته وخت کې د دولت چارواکي هڅه کوي چې د دې غیر معمولي وخت څخه کار واخلي او د بیا رغونې کارونه بشپړ کړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو
د ملګرو ملتونو د مرستو درسولو ادارو په ساحل کې د بې سابقې بشري ضرورتونو یادونه کړې ده د امریکا غږ خبریال لیساشلاین په دې باره کې له جنیو نه دا رپورټ را لېږلې ده ملګرو ملتونو او د خصوصي مرستو درسولو ادارو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړه چې د افریقا د ساحل په نارامه سیمه کې بې ساري شمېر خلک د ژوندي پاتې کېدو مرستو او ژغورنې ته ضرورت لري د مرستو درسولو ادارې وایي دوی ورخطا شوي دي مګر د بشري ستونزې په پراختیا چې د ساحل سیمه ورسره مخامخ ده تعجب نه کوي په شپږو او اوو هیوادونو کې د کلونو کلونو جنګ تورستي حملو د اقلیم بدلون د دې سبب شوی دی چې د خوړو ذخیرې بدل شي او اوس د کووید-19 وبا خلک له خپل قابلیت نه بې برخې کړي دي چې د خپلو ځانونو ژغورنه وکړي او خپل ځانونو ته خواړه برابر کړي. د بشري چارو د تنظیم لپاره د ملګرو ملتونو دفتر راپورټ ورکړی ده د ساحل د ټول نفوس چې 160 میلیونه ته رسیږي، 40 میلیونه خلک یا په 50 تنو کې 1 تن بین المللي مرستې یا ژغورنې ته ضرورت لري چې ژوندي پاتې شي. دا له ټولو نه لوړ شمېر دی چې پخوا هیڅ وخت شب شوی نه و. د وچا نطاق جینز لرکن وایي د دغه شمېر نمایي ماشومان دي چې اغېز ورباندې شوی دی. لرک زیاتوي د امنیت په خرابېدو سره 2 اړخیزه ستونزه زیاته شوې ده چې د دې په نتیجه کې دننه په هیوادونو او سرحدونو کې خلک بېځای شوي دي. لوګه نابرابري او په جنس باندې د ولاړ تاوتریخوالي په شمول د کووډ-19 وبا د مستقیم او غیر مستقیم تاثیر سره زیات شوی. ملګري ملتونه راپورټ ورکوي په مالی، نیجر، بورکینا فاسو، شمال ختیځ نایجیریا، چاد او کیمرون کې د جنگ او بې ثباتۍ په نتیجه کې په دغه سیمه کې 4.5 میلیونه خلک دننه په هیوادونو کې بېځای شوي او مهاجر شوي دي. په راپورټ کې راغلي د 2 میلیونه خلک د خوړو د کمښت سره مخامخ دي. ډېرې د لوږې په پان ولاړ دي او 1.6 میلیونه ماشومان د جدي کم غذایي سره مخامخ دي. د مرستو د رسولو ادارو خبرداري ورکړه ده د جون او اگست میاشتو ترمنځ موسم کې به چې د غالو ګودامونه پکې ختم شوي دي دغه وضع بدتر شي. او بل څرګنده نقطه په سیمه کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدل دي او اوس یې شمېر څه باندې 900 پیښو ته رسېدلی دي. ملګرو ملتونو د 2.8 میلیارد ډالرو لپاره غوښتنه کړې ده چې 10 میلیونو محتاجو خلکو ته ورسیږي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو ته د دغو پیسو یوازې 18% رسېدلی دي. په ساحل کې کووډ-19 ته د ځواب ویلو په ارتباط ملګرو ملتونو د روانې میاشتې په سر کې د 6.8 میلیونو اضافي ډالرو غوښتنه کړې ده. د مرستو درسولو ادارې وایي په ساحل کې د اضطراري عملیاتو سره نه مرسته کول به د ډېرو خلکو ژوند ته تاوان ورسوي او ټولنې به تباه کړي. دوی خبرداری ورکوي که د ژوند ژغورنې په ضرورتونو باندې سترګې پټې شي دغه بشري ستونزې به نوو سیمو او د لویدیځې افریقا ساحل پلو ته پرتو هیوادونو ته خپرې شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سوریې په ختیځ کې د هلسکه سیمې چارواکو ویلي دي چې دوی د الهول د مهاجرو په کمپ کې د کورونا د خپرېدو د خطر سره مخ دي. امریکا د دغو مهاجرو سره ملاتړ او کومک کوي. په سرګونو زره سوریایان د جګړو او وروستیو سیلاونو له امله خپل سیمونه فرار شوي دي.
د سوریه د الهول کډوالو کمپ ځای چارواکي وایي د داعش جګړه مارانو خزي او کورنۍ چې په دغه کمپ کې توقيف شوي دي د کورونا نه د خوندي پاتې کېدلو د لارښوونو سره مخالفت کوي. کوردی چارواکو د سوریه د الهول په کمپ کې د خوندیتوب ډیر کلک تدابیر نافذ کړي دي چې د کورونا د خپرېدلو مخه ونیسي. خو د داعش د زرګونو کورنۍ غړو کې یو شمېر خزی د خوندیتوب دغه تدابیر نه مانی. هغه وایي د کورونا وبا د کفارو پر خلاف د خدای تعالی قهر ده.
خصوصي منظمات
مونږ نړیوالو ادارو ته ډیر غوښتن لیکونه ورولګل چې د الهول د کمپ خوندي ساتلو کې لمون سره مرسته وکړي. خو د هغوی جواب ډیر شوکه وو. اوس د هغو پلانونو د ملي کولو لپاره چې کمپ خوندي کړي ناوخته دی.
د یو اټکل لمخې تقریبا 3000 کډوال د سوریې د شمال په کمپونو کې وسیږي. د الهول کمپ تر ټولو ستر کمپ دی چې تقریبا 10000 کډوال پکې اوسیږي. په دې کې د داعش د جګړه مارانو په زرګونو کورنۍ او خپلوان هم شامل دي. د کمپ په یو څنګه کې د داعش هغه کورنۍ پرتې دي چې له بهرنیو هیوادونو راغلي دي، خو په نورو برخو کې د عراق او سوریې د داعش کورنۍ اچول شوې دي. په کمپ کې د صحي سهولتونو نشتوالی دا کمپ له ډېر ستر خطر سره مخامخ کړی دی.
د آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ داسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.